د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف وایي ک په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دوی ستونزې د خبرو لارې هواري نشي، نو له افغانستان سره یې ښکارا جګړه ده. نوموړي نن د اکتوبر په 15 د پنجاب په سیالکوټ ښار کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې له طالبانو سره د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال داسې احساس وکړ چې هغوی یعنی طالبان سوله غواړي. نوموړي زیاته کړې دا چې دوی طالبان په کومو شرطونو سوله غواړي، دا یو څه هلته په دوحه کې او یو څه بنن په استانبول کې چې کومې خبرې کیږي په هغوی کې به څرګند شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن شنبه د ترکیې په استانبول کې پیل شوې دي. د دواړو خواوو چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې دواړه هیوادونه د کړکېچ په اړه د دوهم پړاو بیړنیو خبرو لپاره خپل استازی ترکیې ته روان کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د دوی لخوا د کورنیو چارو وزارت د مرستیال حاجي نجیب په مشرۍ پلاوی ترکیې ته تللی. په دې اړه تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. فلسطینی وسلوالو ډلو اعلان کړی چې د غزې تر جګړې وروسته به د دې سیمې اداره یوې مستقلې تخنیکي ټیکنوکرات کمیټې ته وسپارل شي. له دې سره هممهاله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړې چې ژر به د غزې د اوربند څارنې لپاره یوه نړیواله سوله ساتې قوه جوړه شي. فلسطینی ډلو د جمعې په ماښام په یوه ګډه اعلامیه کې وویل چې دوی په قاهره کې د یوې ناستې پر مهال موافقه کړې چې د غزې اداره د یوې موقتې فلسطینی کمیټې ته وسپارل شي چې له مستقلو ټیکنوکراتانو جوړوي. د اعلامیه له مخې دغه موقته کمیټه به د خلکو د ورځني ژوند او بنسټیزو خدماتو د برابرولو مسؤلیت ولري او له عربي هیوادونو او نړیوالو بنسټونو سره به همکاري کوي. د اوکراین ولسمشر له امریکا وغوښتل چې د روسیې د تیلو پر دوو شرکتونو محدود بندیزونه دي د روسیې د تیلو ټول سکتور ته وغځوي څو فشارونه زیات شي او مسکو د سولې خبرو ته حاضر شي. ولودیمیر زیلنسکی په لندن کې له څه باندې 20 اروپایي مشرانو سره وکتل. دغو مشرانو ژمنه وکړه چې که اوربان عملي شي او درې کلنه جګړه پای ته ورسیږي نو اوکراین ته به د لازم پوځي ملاتړ زمینه برابره کړي څو هیواد یې د روسیې له راتلونکو هر ډول ګواښونو او احتمالي ارغل څخه خوندي پاتې شي. دا غونډه چې د بریتانیا د صدر اعظم کایر سټارمر په کوربتوب تر سره شوه د روسیې پر ولسمشر ولودیمیر پوتین د فشار د زیاتولو په موخه بلل شوې وه. په دې غونډه کې د اروپایي اتحادیې او د امریکا د تازه بندیزونو یادونه شوې چې د روسیې د تیلو او ګازو د عایداتو د کمولو په هدف لګول شوې دي. د خبرو اترو پر مهال همداراز په دې اړه لارې چارې مطرح شوې چې څنګه د ژمي له رارسېدو سره د روسیې د نږدې ورځنیو ډرون او توغندیو بریدونو په وړاندې د اوکراین د برېښنایي شبکو ساتنه پیاوړې شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر پیټ هاګس د جمعې په ورځ امر وکړ چې د یو اس اس جرالډ فورد الوتکو وړونکې جنگي بیړۍ د لاتین امریکا په لور حرکت وکړي. دا امر په داسې حال کې شوی چې واشنگټن د مخدره موادو د قاچاق پر ضد خپله تګلاره نوره هم سخته کړي. دغه اقدام له وینزویلا سره د امریکا د کړکېچ په ترڅ کې د پوځي حضور د پراخېدو یوه برخه ده چې په کارابین سیمه کې ځای پر ځای کیږي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت او پاکستانی لوري مرکچیان په استانبول کې د سولې او اوربان بل پړاو خبرو ته سره ناست دي. دوی په خوا د اکتوبر 14 دوحه کې د سولې خبرې کړې وې او په سملاسي اوربان دې هوکړه کړې وه. د ترکیې د استانبول له ناستې سره هممهاله د پاکستان د دفاع وزیر ویلي کې طالبانو سره ستونزې د خبرو له لارې هواري نشي، افغانستان سره به ښکاره جګړه پیل کړي. پاکستان له طالبانو څخه غواړي په پاکستان کې د ناامنیو پړه پر طالبانو اچول څومره توجیه کېدونکې ادعا ده؟ آیا قطر او ترکیه د منځګړو په توګه داسې هیوادونه دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافي مسایل حل کړي؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا مشر صدیق منصور انصاری او د ځوانانو پخوانی معین او د چارو کتونکي ډاکټر کمال سادات. اوریدونکو تاسو هم کولای سئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ او د موضوع په اړه خپل نظر را سره شریک کړئ. له استودیو سره د تماس شمیره ده که تاسو دغه نړیوال شمیره ته د اړیکې یا تماس وست نه لرئ لنډ اړیکه یا مسکال وکئ. زموږ تخنیکي همکار بیرته له تاسو سره اړیکه نیسي. دا شمیره ده 00420212545. یو بله شمیره هم د نړیواله 00420 202-12-41-01. په دې لچې اړیکه ونیسئ. وروسته ورځو خپل ملمنو ته سادات صاحب سر کې تاسو ته درځو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خو دا د جګړه وشوله، د پولې دواړو غاړو ته تقریبا لسګونه پوځیان او ملکیان هم وجل شول، بیا اوربند شو. اوس د اوربند دویم پړاو خبرې په استانبول کې پیل شوي. څومره هیلې موجودې دي چې ترکیه او قطر به په دواړو یا په ګډه سره وتوانېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه اختلافي مسلې حل کړي او بیا دغه دواړه هیوادونه په جګړه کې سره کېنوځي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر محترم جناب الدین صاحب زتوسیتا، ډیر محترم جناب انصاری صاحب، ته ټولو اوریدونکو ته ډیره ډیره ستړي مشي ورکوم. که اجازه روکه اوال بو د افغانستان او پاکستان د تیر 15 کلن مزل چې دا د تلندرونو اوچو، بیا به د تاسو خبره نه تفسیر ولرو. هغه داسې چې په 2002 کول کې چې کله طالبانو حکومت او وخت کې ړنګ شونو او موقته ادارار منځته شوې، جمهور رئیس کرزی لمړنۍ سفر وو هغه وخت کې پرویز مشرف او نورو کسانو سره په دا وکتل چې څنګه په افغانستان کې په سیمه کې یو داسې ادارا رامنځته کړي چې دواړو هیوادونو کې امنیتي، اقتصادي او نور کلتوري روشه ډېر شي چې دي هغه سامې کړي. بیا په 2001 کې د اگست په 1 نیټه په کابل کې د امن لویه جرګه وشوه. په دې جرګه کې نظامی دکترین، سیاسی مشرون، دوا جمهور رئیسون، دی دوار سی مقاومی مشرون دیگو گردون وکرو او دی ادای و بیخی ستر تاریخی جرگاوا او دی افغانستان پاکستان پا تاریخ کی پا دوم را ستر لیوال نی جرگا نو شوی. اکثر خلکو دا باور کرو چی نربو اپا دوار هیوادونو او سیما کی امنر چی. بیا چې کله په 2014 کې جمهور رئیس اشرف غنی واک ته ورسېدو، پاکستان ته سفر وکړو. همداسې ډېر سفرونه د دواړو هیوادونو منځ کې وشول، نوستي وشو، بې لوړي وشوې په نورو هیوادونو کې، لیکن هغه توقع چې خلکو لرله لوسته رونه غله. اوس هم چې کوم خبرې کېږي په ترکیه کې همدا اوس روانې دي، ښې خبرې دي. خاد چې او مخالف غوړي بخو مخسر کینی خبرې سره وکی ایوان نتیجه ورکوي، لیکن د دوړو هیوادونو تاریخي، سیاسي یا جنگي نوست کسو لوی لوړو ته چې وکی سو، زه داسې فکر نه کوم چې لکه مونږ چې توقع لرو یا دوړو هیوادونو مشرون لري اس نتیجه ځکه نشي ورکولای چې داسې سی او اساسی مشکل موجود دی. اساسی مشکل دا دی چې دازه کې په منځکه نه دوی دی، په خلکو نه دوی دی، دازه کې نور ډیر څه کې شوی دی. نو کلونو کلونو رئیس کچره هغه بنیادی مسایل ور نه چیړلې شي او دې کې داسې نړیوال قوي کسون کې نه ني فکر نه کوم چې اس نتیجه جناب الدین صاحب چې مونږ او خلک به ورکو الوستای کو.
کور ودان سادات صاحب سلامت اوسئ. راځئ چې د انصاری صاحب د سر خبرې هم واورو. انصاری صاحب، تاسو څه فکر کوئ د ترکیې نننۍ غونډه چې پیل شوې او داسې ګمان دی چې درې ورځې دوام کوي او د دوهې غونډه چې تیره شنبه ترسره شوه، آیا فکر کوئ چې د افغانستان او پاکستان لانجو ته به د حل لاره پیدا کړي؟ بله انصاری صاحب، زموږ غږ اورئ، ستاسو غږ سټوډیو سره وصل دی. انصاری صاحب که زموږ غاغورې حتما مزما پښتنه اخیستې، ما پښتنه دا کوله چې د دوهې هیواد، د قطر هیواد او د ترکیه هیواد څومره کولای شي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ، هم د افغانستان او پاکستان د اوسنۍ واکمنانو ترمنځ د غلانجه هوارې کې ښه تخنیکي همکار اشاره کوي چې د کاغلی انصاری ټلیفوني اړیکه تخنیکي ستونزه لري. کابل سره، افغانستان سره کله ناکله د غوستونزو کې لویګو. په هر حال سادات صاحب، تاسو راګرځم، تاسو ویل چې بنیادی مسلې باید هوارې شي تر څو د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ، د خلکو ترمنځ د ثبات فضا رامنځته شي. ستاسو په ټکو نو دا بنیادی مسلې څه دي؟ فکر کوئ دا یعنی د اوسنیو بحثونو نه ورپورته خبرې دي؟ بله سادات صاحب،
اول خلودین صاحب دی قطر هواد لشهی کورنۍ دی غه له ولسونو ډیره ډیره مننه کوم. دا شان د ترکیه د نورو ټولو هغه هیوادونو چې د افغانستان په دې مسله کې پیوانه یوه طریقه داخل شوي دي، سخت منندوی او افغانستان ضرورت هم لري. لیکن اوس موضوع یو څه بدل شوی د مخکې چې ما تفسیره لرله چې افغانستان کې شخ شولانګي وي، د افغانستان مشران لاړل پاکستان ته، هغوی دلته راواغوښتل. ډېرې لویې جرګې وشوې په ملګرو ملتونو کې، په سلګونو سلګونو هر جمهور رئیس دا مسله یاده کړې ده. هغه وخت کې موضوع یو طرف ته وه، اوس موضوع بیخي بدله شوې ده. هغه داسې چې مخکې دغو خلکو افغان مشرانو خلکو نارې وهلې چې ګورئ د دغنې کسان د ستاسو په هیواد کې دي، دلته د افغانستان چې هر حکومت ولوردین صاحب هغوی دا ګیله کوله چې دلته مشکل جوړوي او تاسو همکاري ورسره کوئ، لکه اوس چې دوی ګیله کوي. اوس جنگ هغې طرف ته واوښتو، اوس هغه خلک دا وایي چې تاسو طرف ته دغه خلک دي، د حکومت ته مشکل جوړوي. نو اوس موضوع دا ده چې تاسو پښتنې مطابق چې بنیادی مسائل دا دي چې دلته چې د کومه ډیورن کرخه ده، او په دې کرخه باندې دغه افغانستان رضا نه ده. دوی دا غوښتنه کوي چې دا د افغانستان دی، که مدني ټولنه نورو کسانو نه پښتنه وکړي. همداشان د پښتنو چې یو طرف ته دي، هغه خپل خلک بولي. رښتیا وایم، همداسې دی چې که ګربز دی هلته رن ته طرف ته هم دی، که مسود دی، که ککړ دی، که نور داسې قومونه دي، دغه قومونه سره وویشل شول. که چیرې دغو مسلو د سیاسي لار پیدا شي او په دې باندې سره وغږیږي، بیا دایمي او ټولې خبرې حل کېدای شي. بله خبره دا ده چې کله کله ګاونډي هیوادونه د یوه بل هیواد په کمزوري کولو کې خپل سیاستونه ګوري، خپل اقتصاد ګوري، او نو په دې له وجې نه مغه یوه هیواد کې هغه کراري چې دی راوستل نه غواړي. مثال به درته ووایم، مخکې به ادیب رستنې هغه هم به پاکستان نه راتلې، یا مالګه به هم پاکستان نه راتله، یا نور څه به هم راتلل. اوس چې د افغانستان اقتصاد په دې وروستیو څو کلونو کې ښه شوی دی، نو هغه خلکو ته هم یعنی هغسې ګټه چې افغانستان نه یوه ترلاسه یې نه کړه. خو بل مهمه مسله جناب الدین صاحب دا دی چې په افغانستان کې چې کوم سیاستونه راغلل، د هغوی کورنۍ سیاست یا بهرنۍ داسې سیاست نه و چې هغه هم نړیوالو ته هم ګاونډیانو ته قناعت ورکړي. مثال کله چې سردار داوود واک ته ورسېدی، نو هغې داسې یو طرفه سیاست غوره کوي چې د نړۍ بل بلاک چې دی هغه یې ناراضه کوي. نو همداشان بیا چې کله خلکیان واک ته ورسېدل، هغوی هم یو طرفه سیاست پیل کړه. داسې نور سیاست د افغانستان بهرنۍ پالیسي چې وه، هسې پالیسي نه وه چې یا نړیوال پرې خوشحال کړي، یا ګاونډیو ته د قناعت وړ مسایل ورمخکې کړي، یا دننه په افغانستان کې خلکو ته قناعت ورکړي. نو که مونږ په نورو باندې د پړې ګوته نیسو، نو تر څنګ یې خپله د افغانستان په واکمنانو کې په دې وروستیو نیمه پېړۍ کې شاوخوا چې څومره واکمنان تیر شوي دي، یا هغوی کورنۍ او بهرنۍ پالیسي جناب الدین صاحب داسې نه وي چې هغه دې په نړیواله سطحه ومنل شي. ګورئ اوسنۍ پالیسي څنګه ده، نړیواله ټولنه ورسره راضي نه ده، یا د تیرو د خلکیانو پالیسي څنګه وه، کورنۍ خلک ورسره راضي نه وو، خلک ترې ماجر شول. نو په دې اساس دغو ټولو پالیسیو ته افغان واکمنان چې په هر وخت کې وي، که اوسني وو، که پخواني وي، که راتلونکي وي، دوی ته هم باید یو څه توجه وشي.
کور ودان سلامت اوسئ. وروسته به بیا لږ زره په دې نور هم تم شو چې نړیوالو سره خو طالبان وایي چې موږ اړیکې غواړو، تعامل غواړو، خو نړیوال بیا د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني. په ګاونډ او سیمه کې طالبان وایي چې موږ له پاکستان سره هم اړیکې غواړو، له هند سره هم غواړو، منځنۍ آسیا سره هم غواړو، خو پر کابل باندې په هغه حالاتو کې بریدو شو چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په خپل لومړني هندي سفر باندې بوخت و. وروسته به خبرې پوه کړو چې له هند سره نږدېوالی څومره پاکستان لپاره حساسیت پارونکی دی. انصاري صاحب، ستړي مشه په دې چې دا ځل مو غږ واورو، اړیکه مو سمه وي. مخکې مې دا پوښتنه کوله چې د دوهې او د استانبول یا د انقرې په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان د ستونزو هواری څومره امکان لري، څومره دغه دواړه هیوادونه کولای سي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یا د واکمنانو ترمنځ دغه کشاله هواره کړي؟
لودین صاحب تاسو خاغلی سعادت همکاران او ټول معزز او اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله. زموږ په فکر د افغانستان او پاکستان او یا د پاکستان د پوځي رژیم یا استابلیشمنت ترمنځ ډیر تاریخي مسائل پراته دي. موږ فکر نه کوو چې دومره ژر دی د قطر او ترکیې په دې دوه ناستو دغه ستر او لوی مسائل حل شي، او نه هم دا د پنجابي استابلیشمنت او یا اوسنی افغان حکومت پورې ډیره دومره تړاو لري چې دوی د ژر په یو دوه مجالس کې حل کړی شي. دغلته لکه څنګه چې مخکې امور ته اشاره وشوه، تاریخي متون او اسناد هم موجود دي د افغانستان د خلکو او یا د ډیورند خیالي کرخې هاخوا د ایلشو او مستهدفو لسونو په وړاندې چې کوم جنایات پنجابي استابلیشمنت او یا د هغوی بادارانو انګریزانو په دې تاریخي پیرو بهیر کې ترسره کړي، دا ټول د دقیقې محاسبي او شمیرنې او حساب کتاب ته اړتیا لري. دا به ډیر وخت غواړي چې دا ټول مسائل د میز پر مخ راشي او یو یو حساب سره پریکړه وشي. موږ فکر کوو چې اوسنۍ ناستې ممکن دومره وکړي لکه د دوهې تیرې ناستې چې د اوربند یو تړون یا معاهده یا توافقنامه لاسلیک شوه. په هغه ناسته چې نن په ترکیه کې ترسره شوي یا پیل شوي جریان بلري، او د افغانستان له لوري د کورنیو چارو وزارت د معین په مشرۍ یو درې کسیز یا څو کسیز هیات ورغلی، دغسې به د پنجابي استابلیشمنت لخوا هم څوک ورغلي وي. دوی ممکن په دغو کوچنیو او وړو مسایلو خبرې ولري، خو دلته هم ډیر لوی مسایل پراته دي چې د دوهې په تیره ناسته کې هغه هیر شوي وه. چې یوه مسله د پنجابي استابلیشمنت د سپین سترګۍ موضوع ده چې د دفاع لاسپوڅي وزیر افغانان خپل دښمنان ګڼلي او افغانستان ته دښمن هیواد بلی، دا باید د سره په جګو سترګو حساب وشي او پښتنه ترې وشي چې کوم افغانان ستا دښمنان دي او افغانانو ستا سره څه دښمني کړي، او یا مقابل کې تا کوم ښه کړي دي په ستا د ایجاد نه تر اوسه د افغانانو سره. دویمه دا وروستۍ بمباری چې نه یوازې د تیرو څو اونیو بمباری وي، بلکې د طالبانو د راتګ نه وروسته او یا مخکې د افغانستان په مختلفو سیمو له نورستانه تر هلمنده د ډیورند خیالي کرغېډنې کرخې دی خوا چې کوم بمباری شوي، د افغانستان خلک پکې په شهادت رسیدلي، ماشومان، میرمنې، سپینګیري، سپینسري او کلیواله خلک، دغه ټول حساب کتاب غواړي. هغه بمباری چې په کابل کې شوي، دلته زموږ هغه ټپیان تر اوسه پورې لا ټپونه نه دي روغ شوي، په روغتونونو کې بستر دي، وینې لا نه دي وچې شوي، او د هغه شهیدانو په قبرونو چې کمی اوبه توی شوي وي او هغه لا تر اوسه نه دي وچې شوي، قبرونه تازه دي. د دوی د وینو او د ژوند حساب باید په دوی سره، او په نړیوالو معیارونو هم د بشري حقوقو د نړیوالو کنوانسیونونو او د اسلام د غورا شریعت د اساساتو په اساس باید له دوی سره حساب کتاب وشي او دا جواب ووایي.
او تاسو وایئ چې دا خبرې به ډېرې اوږدې وي، په دې څو ورځو یا څو ساعتونو خبرو سره دا ټولې مسلې نه هواري کېږي. کور ودان درنو میلمنو، راځئ چې اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکي هم غواړي چې خبرونه کې برخه واخلي او موږ ته خپل نظر راکړي. یو اوریدونکي سره خبرې کوو. ستړي مشي ترشنا اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام. ستړي مشي
حمدالله نه هلمند مې اړیکه نیولې ده. زما په نظر پاکستان دا د کونړ پر سیند باندې ډېر وره خرڅې ده. کونړ پر سیند باندې چې بند جوړېږي نو ټول مشکل هغه ده. اوس په دې خاطر چې دلته یو مشکل جوړ کړي او دغه غټه پروژه له خند سره مخ.
او تاسو د وادي وګړي په توګه څومره هیلمن یې چې ترکیه او قطر به وکولی سي د افغانستان او پاکستان ترمنځ دغه روسي لانجه چې راغله یو بل باندې بریدونه وشول، کابل کې برید وشو، په پکتیکا کې بریدونه وشول، پکتیکا او خوست کې مخکې هم بریدونه شوي وو، څومره امیدواري شته چې دغه جګړې به هواروي دغه دوه هیوادونه؟
زما په نظر پاکستان خو داسې ده، پاکستان د امریکا تر نظارت لاندې ده. زما په نظر ترکیه او د قطر دا زما په نظر هیڅ ګټه بنه وکړي، په دې خاطر چې امریکا څه ورته ووایي هغه به دی کوي. نو مشکل خاص د امریکا ده، نه د پاکستان ده، نه زموږ د افغانستان ده. دا ټول پاکستان هلته د افغانستان د امریکا خبره ونه منل سو په افغانستان کې اوس غواړي چې دوی سره اخته کړي او پر یو رقم یې سره وجنګوي.
ښه، کور ودان، سلامت اوسئ، ډېره مننه. نظر مو واورېدل شو. بل اوریدونکو ته نوبت ورکوو، دغه اوریدونکي هم سټوډیو سره وصل دی. ستړي مشئ، تاسو تشنه اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اورئ.
مننه، خیر اوسئ چې مونږ ته مو ور راکړه.
هیله کوم
مونږ هم د کابل څخه اړیکه نیولې ده.
کابل کوم سیمینه مو اړیکه نیولې ده؟ او راته وایي چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو یا واکمنان په ترکیه کې جرګه شوي دي. همدا مهال چې موږ تاسو خبرې کوو، څومره هیله من یې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ بلانجې هواریږي، دغه بند لارې به خلاصیږي؟
مونږ خو ورته هیله من یو، انشاءالله. د مونږ مشران ډېر باوري دي په ځان باندې. او خواجه آصف خو تاسو اگر نظر ور ودلای دی چې افغانستان ښکارا جګړه د موږ سره غواړي، خو دوی که ښکارا جګړه د موږ سره غواړي، د ځوانانو احساسات نه پاروي، ځکه چې که یو ورځ ځوانانو ورته غږ کړل چې راځئ جهاد دی یا جنگ دی، بیا نو پاکستان ته ټول یو لاس یو، هغه که مخالف وګړي دي او که ټول یو لاس غړي دي.
او تاسو د دوه خبرو ته څومره هیله لرئ؟ تاسو ویل چې هیلمن یې، هیلمندي مو په څه اساس ده؟ ځکه مخکې اوریدونکي ویل چې دلته لوبه د بل چا ده، ویل چې دا لوبه د امریکا او د طالبانو د حکومت ترمنځ ده.
لوبه د امریکا او د طالبانو ترمنځ نه ده، لوبه د پاکستان او د افغانانو، د افغانانو وینو ته د څلوېښت کاله پاکستان ناست دی. اوس یو جوړ حکومت موږ لرو په افغانستان کې، پیاوړی حکومت لرو، ځوابګویا حکومت لرو. دوی داسې حکومتونه نه غواړي په افغانستان کې چې دوی تر شخ ځواب ورکا، یا په مثال د خبرې د خبرو د لارې یا د جنگ د لارې. دوی افغانستان کې یو قوي حکومت نه غواړي، د دوی لاسپوڅی حکومت غواړي چې مثال د خبرې هر خبرې باید ومنل شي. خو د موږ مشران، د موږ مثال د خبرې دفاع وزیر، داخله وزیر، هغه د دوی خبرو ته اوس هېڅ هغه نه ورکوي، امنیت نه ورکوي.
کور ودان، سلامات اوسئ، له کابل د غوریدون کې اړیکه نیولې ول بغلان زموږ بل اوریدون کې اړیکه نیولې، د سره خبرې کو بیا راځو خپل میلمنو ته. ستړي مشهي، تر شنه اسمان لاندې پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
سلامونه الودین صاحب، خرمه.
علیکم سلام، محمد نبی احمدی له بغلان. ستړي مشهي، او
شری رحمت میلمنو ته سلامونه وایم. نو نن سب وخت زموږ د دوستانو سره خبرې وکړي. تمانو د څه ځای ملګری خپل مختاره تقریبا هغه د ګوګره خپل اناناتو کلچر لري تقریبا ټول ملکونه چې ګوره ځان کې سوسه سو ملګری. نو موږ هم یا څه خبره خپل عمرات باید دفاع وکړو، د خپل خاور نه، خپل سرحدات نه، خپل چیزو نه. نو په دې اکله قطر کې کومه غونډه کیږي، نو د څه مخترمه پاکستان خو ممنوع نه متاسب ویلې ډېر چې دوی چې خودغاره د خلک دي، یعنی په کومه ژمنه چې کوي ژمنه باندې اعتبار نه لري، یعنی په خپل هغه باندې خولې باندې. نو تقریبا نور ملکونو ته موږ لکه افغانستان ته، لکه ایران ته، لکه مثلا هند ته، دې معامله وګوره شروع کې اخته، یعنی دوی قرار نه کوي چې دوی قرار وکړي. یعنی تقریبا وایي چې خپل چا خبره خپل عمر وساتي او نور کې مداخله ونه کړي. دوی ټول عمر مداخلې کړې دي، ټول عمر دوی د وعده خلاف کړې ده، تقریبا ټول عمر شخړې پیدا کړې. نو دا وره غواړو چې دغه ملکونه چې دوی لاس په کار کېږي وسره غونډه د ترکیې کې، نو دوی چې صحیح ژمنه واخیستل شي بیا موږ تاسو ته مشکلات پیدا نه کړي. بیا د چې اوسو ایران ولاړ نه شي، نه غواړم نه پارېږي تقریبا. نو موږ خو اوس وخت کې د دوی عمر کې ګوتې نه وو نه کار لرو سره. نو افغانان ګوره تر بهتره باندې ډېر بهتره خلک دي، خو بیا هم موږ تاسو ته بس ستونزې جوړ نه کړي. دوی غواړي څوک امریکا دې مابان تشکیل کړي. امریکا پیږي نو رسید پاکستان څه غواړي چې کوي څنګه کوي. دغه باید افغانان درکب وشي د حکومت خلک باید فکر وشي ټول یې وخلو ویلو وشي بیا د شخړه مومنو دوی سره څه جنجال جوړېږي دوی خوشحالي کې باندې خوشحال نه شو. تقریبا موږ خاوره زموږ وطن ده باید ټول یو لاس یو موټی وشي کوو په چا باندې کار نه لرو باید موږ څه کار نه لري نو باید ټول استعمالات
موږ
تمرات کې شي دي نو دغه وخت کې
سلامت سي محمد نبي احمدي له بغلان سادات سي تاسو بیرته راګرځو څه فکر کوي پاکستان څه غواړي ځکه د دوی د دفاع وزیر خواجه آصف نن ویلي په سیالکوټ کې ویغونډه ته چې کله طالبانو سره د دوی ستونزې په خبرو هواري نشي نو له افغانستان سره ښکارا جګړه کوي. البته ښکارا جګړه یې وم کړه ځکه په کابل باندې په تاریخ کې داسې مستقیم تیری برید نه و شوی. د دوی تیاری راجګ شوی د کابل په زړه کې دوه بریدونه وکړل بیا یې په څو ورځې ځان سره بل برید وکړ. تقریبا مجموع کې څلور گزارونه په کابل باندې وشول او دغه راز په پکتیکا او خوست باندې هم. دوی څه غواړي ځکه دوی وایي چې کومه نامنی چې په پاکستان کې روانه ده وایي مسؤلیت د افغانستان طالبان لري ځکه دوی وایي ټي ټي پی او نورو ډلو ته ځای ورکړی. دغه ادعا یې څومره توجیه کېدونکې ده او څه فکر کوي نور څه غواړي دوی چې طالبانو نه ترلاسه کړي؟
اصلن کې کله چې افغانستان کې شاهي حکومت ظاهر شاه بچی ړنګ شوه نو افغانستان کې مداخله شروع شوه. نو دا خو اوس اسې د په خوله نه دا سورې وایي چې موږ په افغانستان سره بچنګ وشي. جام کو تقریبا د 15 کال کې چې شروع کړای دا افغانستان کې زیربناوي پوتې نشوي او از کې به حکومت وی ته چې کسه توسي مجاهدینو ته ټریننګ ورکوي نو دای په پښتو کې یو مطال دی چې ایتو باندې ملخکار ده کنه دای به بخې ګننګور شول چې نه دا هغه خوخوګي په اساس ماجرین رغولې دي او دولت اوسېږي. حال دا چې د انی په مولې نو مولې ناو خلکو ته ټریننګ ور کړی هغه حکومت په زید و جنګول بیا یې جمهوریت په زید بیا هغه وخت چې مجاهدین رغول هغه ته یو طالبان پیدا کړل اوس چې طالبان واک ته رسیدلې دي دا کرورای ته نه پرېږدي. عموما کې خبره دادو چې کله څوک په یو هیواد کور کې خدمات کې هغه داسې نه کېږي لکه مونږ مشرون چې دي کسه دا ټولې مسلې چې مخکې مونږ یې دکړې چې ډیورن مسله دو یو بو مسله دو پاکستان کارخانه په افغانستان نه بودی دي په د نړۍ چې څومره ډالر افغانستان ته روړل دومره په مورې نو کروڑاو بلیونو ډالر افغانستان ته روغلل کچیر ته افغانستان ابود وا خپل فابریکو سامانو په افغانستان کې افغانستان بیا راغونه نه نه لګیدله. نو اوس ټولی پیسې پاکستان ته لوړې هدف دا ده چې د جنگ خو ډیر مخکې نه شروع شوی دا خو موږ مشرون چې په هر مرحله کې تیر شوی دي داسې کوي سیاست خپل نه کړو چې د پاکستان د پوره یو تعریف پیدا کی چې آیا دې ته د دوست پسترګ کسې دښمن پسترګ وي ته کسې د مساله څنګه کوي څوک چې سیاست کې خپل سار باید په تلی کې داسې وګرځوي چې یا مړ یا یا قهرمان یا خو په وطن نه ځون قربانول داسې څه نه دي شوی. نو په دې اساس کله چې بیا په داسې حالاتو کې چې هغه ایدو هی ودونو په مانس کې د جنگ خبرې جنگ ختمولو خبرې د نور مسایل شروع شي بیا په جنگي حالاتو کې واغوره کوشش کی چې په غیشي بو کې شپورېزو کې هغه جنگ چې د تیس کې حمله زیاتی کی بیا په داسې مرحلو کې لکه اوس چې خبرې ترې دي بیا اړوند به یو زنه غوړي بیا چې دی هغه خبرو جنگ شروع کی تبلیغاتي جنگ شروع کی لکه اوس خو جاسف چې یلی دي. نو بیا هم دغه ډېرې ژورې مسلې دي دغه مسایلو ته باید کوي وکتلی شي. درېمه خبره دا چې د دومره نوستې وشوې په ملګرو ملتونو کې دغه 16 کاله کېږي 15 کاله ایوې نوستې هم نتیجه نه دی ورکړي که ایوې نوستې نتیجه ورکړي وي د موږ اورېدونکي دا ډېر کوي کسان دي په د جنګ کې ستر شول جنګي دي سیاسون دي د دوړو هیوادونو اړیکې کتلې دي ایوې نوستې نتیجه ورکړي د جناوي لودین صاحب نتیجه نه دی ورکړي ځکه نه دی ورکړي چې یو هو په افغانستان کې داسې حکومت پوتې نشو چې دا مسلسل لای دا ما وکی او کله یو رجک شي او حکومت ران کی خپل زون کمزوري کی کله بل ډالر جګ شي خپل زون کمزوري کی بیا بل ډالې بل مخالف وي. نو خپل مونږ افغانانو پردیو ته ځون دومره کمزوری کړو چې کله یې خلکي په نوم نه مو مړ کړو، یې مجاهد په نوم مو وژلو، یې طالب په نوم مړ کړو، یې جمهوریتي په نوم مو وژلو، کوم حکومت مونږ ته پاتې شو؟ زه پاکستان نه سل وره ګیلا کم هیڅ داسې حکومت رو نه غلو چې پاکستان لوس نه وکړي، ړنګ نه کړو. لیکن زه مې د خپلو سیاسي مشرانو نه چې دا ګیلا کو چې مونږ عوام خلک مو سره تباه کړو، ای تو په خواخه مې هجرت وکړو، ای تو په خواخه مې وطن نه دفاع وکړه، مجاهد اسلام نوری وی، په طالب اسلام سوری وی، جمهوریت اسلام چیغی وی، د نور قوم ټول خلکون د غاسه. لیکن کله چې یو ملی ایولای نه وي، یو ټول ګوندونه سیاسون د افغانستان ملی منافعو د پوره سره یوځای نشي، د وطن نه دفاع مشکله ده. زه یې تر جمهوریت وزارت مې وکړو، موینیت کې وم، ای کابینې غړی وم، لیکن په داسې مسایلو کې چې هغه بیرونی مسایل وي، په ټولو افغانانو سیاسونو نه دیانې مې غږ داده چې خلکو پردیو ته باید ټول ایواخلو. ټول سیکه هر څومره مرګونه سره وشول، په مولیناو، لیکن پردی ته مو باید خبره ایواوي. په خپل منځ کې به سیاسي فعالیتونه بم کو، یو بل به تخریبوو هم، لیکن په داسې مسایلو کې مونږ ځنه مشرون ویلي غلي وي. کله به چې پاکستان په افغانستان کې توپونه ویشتلې، طالبان په هغې وختونو کې غلي و، داسې نه وي چې ویلې په دغه تیری په افغانستان نیولې وکړي. اوس چې تاریخ کې پاکستان روغلو، افغانستان یې بمبار کړو، ارګ نه یو یو نیم کیلومتر لرې ځای وویشتو، مونږ ځنه سیاسون اوس هم نوس دي، یا چکچکی ویته وایي، یا په دینې خښول دي، یا یې د خلکو ته ونه وي اوسنیو واکمنو ته چې کسه تربګیري دې سره کم، سیاست دې سره کم، مخالف مې یې، خو پردي ته نه پرېږده.
کور ودان ساده چې سلامت اوسې
محترم. که داسې وشي فکر کم چې بله غوړه ډوریږي، کله چې ورونو کې بیتفوکي وي، ورونو کې ګاونډي خو نو شل وره په هغه یوه ورورنې بار وي، کله چې ورونه سره یوځای ته شي بیل دوي، سره خفا دوي، پردي ته چې سره یوځای ته شي بیا نه بریږي. اوس ډېره ستونزه لودین صاحب په مونږ کې ده.
سلامت اوسې کور ودان. انصاري صاحب، تاسو څه فکر کوئ د پاکستان مشخصې غوښتنې څه دي؟ دوی وایي چې له افغانستان حکومت رهګري چې دوی تور پیښه د دې مخه باید ونیول سي، اما طالبان بیا وایي چې هیڅ ډول ګواښ د افغانستان له خاورې چاته متوجه نه دی، او وایي چې هیڅ داسې څوک نشته په افغانستان کې چې هغوی د افغانستان خاوره د بل هیواد په ضد باندې وکاروي.
موږ فکر کوو چې پنجابی اسټابلیشمنت یا عوام یا هغه څوک چې په میډیا کې دي، د خلکو په مخ دي، ولسونو یې ادرس غلط کړی، نه یوازې په افغانستان بلکې په خپله دننه پاکستان کې، په پښتونخوا کې، بلوچستان او سند کې، هخوا هند کې، هلته ایران کې، هلته د نړۍ په مختلفو سیمو کې د ترهګرۍ د روزنې، د هغوی د پندونو د چلونې، د هغوی د تمویل، د هغوی د پاره د لارو چارو برابرول، د هغوی لوجستیکي مسایل، د هغوی انتقالاتو اساسي او اصلي ادرس یې انګریز جوړ کړی، د انګریز پلاس جوړ شوی، او دا اوس هم د انګریز 15-16 جنرالان او یا ممکن له دې زیات هلته ناست وي او هغه رهبری کوي. هغه د پنجاب په پنډی کې د جی ایچ کیو په نوم ادرس دی، که دوی غواړي مونږ به دقیقه پته دیږو. په دغې ځای کې دا ټول مسایل تنظیمیږي، له هغې ځای ترسره کیږي، او دا مونږ نه وایو چې په هغوی پړاو راچوو، بلکې په خپله اوس د پاکستان ولسونه هم په پنجاب کې پدې پوي دي، د پښتونخوا ولسونه په پښتونخوا کې پدې پوي دي، د بلوچستان خلک پدې پوي دي، او دا شعارونه مشپاور از زمزمه کوي په خپلو کنفرانسونو کې، په خپلو غونډو کې، په خپلو احتجاجي لاریونونو او مظاهرو کې، چې یې جو دهشتګردی هي،
اس کے پیچھے وردی ہے تا کما دہشت گردی یا ڈارا چونا یا ترورزم چلے ددی ترشا دریشی دا یا وردی دا دا دریشی معلومه دا دغه زیړه دریشی دا دغه دریشی هغه دریشی دا چې اولین مشران انګریزان وو دغه استابلیشمنت چې د پاکستان په نوم کم جوړ شو او په دې خطه تحمیل شو لوی هندستاني ویشل د افغانستان ډیرې سیمې د یرغلونو لاندې راوړي هلته د ایران سره ستونزې لري او په نړۍ کې جنګلونه جوړ کړي دا هغه خلک دي چې د پنجاب رجمنت په نوم پخوا د انګریز په پوځ کې جنګول کېدل د فلسطین د خلکو په مقابل کې د افغانستان د خلکو په مقابل کې د هند د مستهدف ولسونو هم د مسلمانانو هم د سکانو هندوانو په بنگلاديش کې مسلمانان قتل عام کړ په سند کې هر ورځ خلک قتل عامي په بلوچستان کې قتل عامي په پښتونخوا کې قتل عامي د خلکو د سلګونو کلونو کلی او قلاګانې ورانې کړې د لسګونو کلونو قومي مشران په شهادت ورسول
نو انصاري سره
خلکو اولادونه هم رونه پلرونه دا اوس هم د میسنګ پرسنز په نوم ورک دي د بلوچو چې مایندې خویندې او لونې او میرمنې لاړې په اسلام آباد کې پر لتونه وکړه مظاهره او احتجاجونه وکړه د ماهرنګ بلوچ په مشرۍ او د هغې نه مخکې او وروسته په پښتونخوا کې همیش دا کار کېږي د پښتونخوا خلک لاړه نو موږ وایو چې دا مسله یوازې په اوس په افغانستان نه بلکې هلته په سندیانو باندې هم تحمیل ده مونږ او تاسو دا هم یاد دي چې د دوی د راتګ نه مخکې په پښتونخوا کې د ای پی فقیر په نوم د پښتونخوا حکومت او پښتونستان حکومت هغه رنګ کړو د منځه ویوړو په دې راوسات کې حکومتونه و هغه د منځه ویوړو او د انګریز په وساتت او په مشرۍ او په همکارۍ هلته تباهیانې شروع کړې په بلوچستان کې حکومت هغه حکومت یې رنګ کړو د بلوچانو او هلته جنجالونه شروع کړل د دوی زیرمې وړي د دوی معدنونه وړي د دوی نه برق وړي د دوی نو وبوړي د دوی نه غاز او تیل او نور شیان وړي او پنجاب ور باندې آبادې په سند کې فرقواریت د کراچۍ په لوی تاریخي بندري خار کې د آغاز او د شروع نه پیل کړي د ترڅو د اغیز نه پنګ او سربایي او سکتوري ترقیاتي پروګرامونه فرار وکړي او پنجاب تلار شي پنجاب نه ورته جنت جوړ کړي دي او د سند او د کراچۍ نه نیولې تر بلوچستان او تر گلګت چترال او بلتستان پوري او تر کشمیر پوري غم او اور کړلې په افغانستان کې اور کری هر ورځ او هر شپه او خلک تنه پتنګ دي نو اوس چې د کشمیر خلک دی پنجابی استابلیشمنت په سر راورته شوی پښتانه اور په سر راورته شوی د گلګت بلتستان خلک د بلوچستان خلک د سند خلک ماجر قومي مومند او وملې د چپدې ورستیو کې په پنجاب کې هم د لبیک تحریک مشران راوته او په اسلام آباد لاهور کې په سلګونو شهیدان کړ او 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 په سلګونو او ترزرو پوری زخمیان یا تلسو پوری زخمیان کړ هغه هم ورسره حساب لري نن پنجابی ولسون او عام خلک هم په دې پوه شوی چې په دې استابلیشمنت کې لا ناس څو جنرالان د پنجاب په نوم تجارت او سوداګري کوي پنجاب ته دښمنۍ کړلې پنجابیانو ته ستونزې جوړې کړې دي او دوی په انګلستان او په کاناډا او په استرالیا او امریکا کې ویلاګانې او ځمکې او فابریکې جوړوي هر جنرال د دې استابلیشمنت چې مشر د لوی درستیز په نوم یا د چیف اف آرمی سټاف په نوم چې د دې ځنه فارغ شوی تل تاسو د دوی اساسي وګورئ تاسو لوی رسنې هستی نړیوال رسنې نړیوال معلومات لري تاسو که لطف کوي یو تحقیقي او انویسټیګیټیو ژورنالیزم د ځانرونو په اساس دوی پسې یو تحقیقي راپور تنظیم کړي چې دغه د پنجابی استابلیشمنت د لوی درستیزانو نه نیولې د هیسایتر جنرالانو مشرانو پورې د نړۍ په کومو ښارونو کې څومره پانګونې کړي دا پیسې د کوم ځای نه کړي دا د پنجابي د وینو بیا ده دا د سندي دا د افغان دا
په ظاهر خو حکومت ډیر پوروړی دی په سیمه کې کوم پورونه چې پاکستان لري فکر نه کوم چې بل هیواد دی ولري په ظاهر خو حکومت اقتصادي پلوه ځپل شوی دی د خلکو اساسیتونه د حکومت په وړاندې پارېدلي او د پورونو اندازه هم فکر کوم فی نفر ته نه پیګم چې څو پیسې د فی نفر ته رسیږي یعنی دومره په پورونو کې ده
که تاسو یو دغه وخت را کوي زبه د پاکستان د پورونو د اوسنۍ حالت تاسو ته وایم چې دوی څومره پوره وړي دا اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو د پاکستان پور 3.38 میلیارډ نه 9.5 میلیونه یو لک 4000 یو لک 15000 یو لک 14000 شو دا د یو لک 10000 شو دا د 3000 دا د یو لک 10000 ډالر ته ورسیدو 3 میلیارډ نه 9500 او بخې 3.38 میلیارډ نه 9.5 میلیونه یو سل شپږش زرا یو سل 8000 شو دا د امدسی لوړیږي د پاکستان په دې پورونو باندې هر کال 1.5 میلیارډ 500 میلیونه 915 میلیونه 915 ډالر سود ورکوي. هر ثانیه پاکستان 615 ډالر سود باید ورکړي. هر ثانیه 615 ډالر. هر پاکستانی دغه اوس چې مونږ او تاسو خبرې کوو او دا په مایکرو سیکنډ کې زر زر ډالر چارجیږي یا اضافه کیږي د قرضداري. هر پاکستانی دغه اوس ثانیه 1.4 ډالر قرضدار دی او په دې کې دا 40 میلیونه تر 40 میلیونه ډیر پښتانه بم دا پور ورکوي. لسګونه میلیونه بلوچ به مورکی یا لسګونه میلیونه سندیان به مورکی. پاکستانیان په دې پویږي چې مونږ دا پورونه نه دی کړی, دا پنجابی اسټابلیشمنت کړی, دا پنجابی جنرالانو کړی. مزی چرچی ای شونوس په شرق او غرب کې دوی او د دوی میرمنې او بچی کوي او دا پورونه به بیا زور کوم زما د وینو نه دا پورا کیږي. پاکستان د خپل جی ڈی پی په اساس د خپل ناخالص عوایدو په اساس 1.2% دغه اوس لحظه قرضدار دی. یعنی د پاکستان جی ډی پی ټوله د اوس څه تاسو ته کوم ارقام در کوم, دا یوازې د حکومت د هغه عمومي ادارو دغه دی قرضداري ده. پبلک سرویسز چې دی لکه شاروالۍ لکه ایرلاینونه لکه نور خدماتي ادارې ټلیکام کمپنی او دا هغه قرضونه بیل دي. د صوبایي ایالتي حکومتونو قرضونه جلا دي په دې کې حساب دي. او د دوی جی ډی پی ټوله 290 میلیارډ 440 میلیونه ډالر ده او قرضداري هغوم روان. نو دلته دا چې یو ملک یو چا 1.2% د خپل عوایدو نه زیات پورولې کړی وي, نو تاسو فکر وکړئ چې دا پنجابیان بیچارهګان شپه ورځ زحمتونه وباسي, دا سندیان وباسي, هلته یرغمل شوي
بلوڅ, هلته یرغمل شوي. ستاسو له خبرو داسې جاج ما واخیست چې کوم اور چې اوس بل دی په پاکستان کې, یا هم د نام نه اور چې دوی ورته وایي, دا هغه اور دی چې خپل پاکستان بل کړی دی. خپل پاکستانی چارواکو ستاسو په ټکو د پاوز او استخباراتو د استبلیشمنت ادارو لخوا اوس هغه د لمنه دومره پراخه شوی چې خپل پکې سوځي او بیا یې پلا پر ګاونډیو اچي, بیا راځینو د دغو بریدونو لپاره په پاکستان په کابل کې په پکتیکا کې هوایي بریدونه کوي او بې ګناه کسان شهیدانوي یا وژني.
لودین صاحب یو دقه, یعنی دا دس نه ده چې دا بریدونه دوی د پاکستان د خلکو د ګټو د پاره کوي, دا فقط دی د پاره کوي چې د پاکستان د شریفو خلکو د زحمت کسو خلکو مخ د دوی د جنایاتو نه واوړي, په بلې مصروف کی چاله په کابل کې بریدو شو. اله ټي ټي پی دا اله الته بلوچ لیبریشن ارمیا بیلې دا یا الته ماهر قومي مومنت دی, او دا اوس هر پنجابی هم پدی پویږي, هر پاکستانی پدی پویږي چې دا د خپل جنایاتو د پټولو
او وروسته بلک پدی تام شو. انصاری صاحب چې دغه هیوادونه لکه ترکیه او قطر څومره په دغه مسلو باندې پویږي, کې په دغه مسلو پوی آیا پاکستانی لوري ته قناعت ورکولی سي چې ستونزه مخپله ده, ناامني مخپله ده, او افغانستان ما بدناموي یا په افغانستان نور بریدونه ما کوي؟ وروسته به په دې خبري وکړ راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. څو اوریدونکو منتظر دي ټلیفون شاته دوی سره خبري کوو. ستړي مشي تشنا اسمان لاندې پروګرام اوري.
بالکل وروره, مننه کوم چې موږ ته مو په خپل وخت نوبات راکوم. منوم دي چې خبري وکړي جناب لونی صاحب کرات دي خواجه مننه خبرونه توشي ده او یی دی کچ ته د افغانستان سره خبرې ناکام نو تولاړ شي نو زه به مستقیما له پاکستان سره جګړه پیل کوم.
bale
دغه خبرې ته په اشاره چې د کړې ده, دا خبره د خنداور خبره ده چې پاکستان او افغانستان سره په مکنی جګړه کې شپږ خوړلې ده. واقعا چې دوی به توغندل لري, هوایي ځواک به غشتلې دي, او دفاعي سیستم به غټلای خو پزمکنی جنگ کې دوی هیڅ کله نشي له موږ سره جنگیدای دا په دې خاطر نشي راسن جګد شي نشي موږ غفتلې موږ به ډیر دغه ولر اسباب ولر موږ هیڅ اسباب نه درو دلته هر افغان پاکستان دغه علاقه سره تولای دی بس یو حالات یې رسولای دی چې هر افغان د خپل سر نه چیرته د پاکستان پر وړاندې باندې تاسو ډېر شاهدان یې دلته د افغانستان باندې ډېر تعلقات په دې اکتوبر میاشت کې تیر شول یعنی لومړی ټرمپ وویل چې زه د باګرام اډه غواړم چې ونیسېږم افغانستان ته ولاړ شم هیڅوک نشو راپورته هیچا یې مخالفت ونه کاوه کله چې پاکستان راودانګل چې افغانستان کې هوایي بمبار وکاو په کابل باندې هغه په افغانستان په یو پایتخت باندې نو خلک په یو داسې جوز چې عام په داسې وخت کې راپورته چې نن سبا له طالب سره دوی مخالفت هم لري تاسو په خبرې چې طالب مخالفین له طالب سره په دغه جګړه کې یو مټه یو لاس ول نو پاکستان هیڅ کله نشي کولای چې له افغانستان سره ځمکنۍ جګړه وکړي ځکه د پاکستان اخري شپې راغلي د دولت سکوت خوري نور نو کې په شپو ویس کې وخور کې په وو ویس کې دا د دوی د سیاسونو له خبرو د خمانېږي خبرې او سیاست یې چپه سوی ده لکه څنګه چې د تېر حکومت افغانستان چې سکوت کېدی یو بل خواته بیا لاسونه اچول یو بل خواته بیا لاس ښودول باندې دوی تېروتنې ورځ تر بلې زیاتې دي ځکه د پاکستان د خرابېدو حالت ته چې شوده چې په پاکستان کې ټي ټي بي خپل سرت راغب په خوای ور اوچ ته رسولی ده بلوچ راپارېدلی ده پښتون ژغورنې غورځنګ راپارېدلی ده تاریک لبیت راپارېدلی ده په ملک کې د اقتصادي کچه ورځ تر بلې خرابېږي او دغسې بې امنیتي ورځ تر بلې خرابېږي او که تاسو اوس د دغې میاشتې د تلفاتو ته راځئ د پاکستان د پوځ تلفات په دغه تېره میاشت کې نهه سوه شل نفره دوی خلیفه وجان په تېره میاشت کې له لاسه ورکړي دي.
بله، تاسو وایئ چې پاکستان ته خپل لخپلو فعالیتونو دغه وضعیت ورپېښ دی او اوس پړه پر افغانستان چې وایئ چې د افغانستان ولس هم ډېر دردېدلی دی او که چېرته بیا خدای مکړه د جګړې خبره شي نو بیا به وضعیت داسې شي چې پاکستان ته به لا هم سخت ورپېښ شي. کور ودان چې اړیکه مونی ولا مننه د دې لپاره اوږدې خبرې نسو کولی چې نور اورېدونکي منتظر دي او میلمنو سره هم خبرې پاتې دي چې بعد سره راټولې کړو ځکه د خپرونې هم شېبې لږې پاتې دي. یو وروستی اورېدونکی راخلو بیا راځو میلمنو ته. ستړي مشئ، تر شنه اسمان لاندې پروګرام اورئ.
خدای دې ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو او مال دازادې د ټولو محترم اورېدونکو تعالی دې وکړي روغ جوړ به.
کور ودان سلامات او سیاتال صاحب هلمند نستړي مشئ.
خدای دې ایمان قبول کړه. الدین صاحب یو ځانګړی سلام تاسو ملمنو ته وړم. محترم اسدالله الدین صاحب، لکه دا مخکنی اورېدونکو چې اشاره وته وکړه، زمان دغه نظر دی پاکستان هیڅ وخت د افغانستان د خلکو سره جنگ نشي کولای. او بل دا چې دا ویلې چې مثلا زه د افغانستان سره مخامخ جنگ کوي سم متوقته ونه غشتلې خور سین تستانې مایي خاور کول خدای خراب کشمیره ګرځل لاندې کې په یو کال باندې ستاسو ته 15000 دغه عسكر ولاړل هندستان ته تسلیم شو ورته هغه غیرت سره معلوم دی جنگ نشي کولای. او بل اسد الله الدین صاحب لکه مېلمانه چې اشاره وته وکړه، بالکل پاکستان ته د خپل پالیسي او د خپل بې بختۍ څخه ورپېښ شوه. هغه مثال کړی دی الدین صاحب دغه ګلونه وکړه چې سیمه د ګلزار ته خواږه م کړه چې پښو کې به دي خار چې دغه د ظلم نتیجه ده. الدین صاحب مزه پاکستان پر حکومت باندې دغه ځغ به چې کمبلې مراټولوي یا په 2000 وشپورې چې یا په 2000 وښ کې تخا مخا ختمې ځکه تاسو ظلم کړی د افغانانو پر وسپن د ظلم نتیجه وګوري وس نوبت څه دي.
کور ودان سلامات او سیاتل صاحب چې لاند او نچور کې خپل نظر ووایي. راځي چې باسر راټول کو بیرته هم راشو. ما د سر موضوع ته د ترکیه او دوهې منځګړیتوب ته یا هم د استانبول او دوهې منځګړیتوب ته سادات صاحب څه فکر کوي؟ آیا دغه دواړه هیوادونه به په دغه نننۍ خبرو کې چې په دوه په ترکیه کې پیل شوی په استانبول کې سبا بل ورځ هم دوام وکړي دغه مسلې به راپورته کې د څومره چې اوریدونکو ورته اشاره وکړه، مخکې انصاری صاحب ورته اشاره وکړه، تاسو ورته اشاره وکړه چې ستونزه خپل پاکستان کې ده، پاکستان اور بل کړي اوس خپل پکې سوځي. فکر کوي چې دغه دوه منځګړي هیوادونه به وکولای سي پاکستان ته قناعت ورکړي او ورته وایي چې نور په افغانستان برید مکوه، په خپل سرګریوان کې کوس کا او دغه کومې ستونزې چې درپېښې دي په پاکستان کې حل ولټوه.
زه ستاسو په خبره باندې تفسیره لرم. ګوره اوس حالات بېخي بدل دي، حالات په داسې بدل دي چې په خوا به افغانانو واکمنانو دا نارې وهلې چې ګوره د خلک دلته دي یا دا خبرې دي. اوس چې کوم پاکستان نارې وهي اوس حالات بېخي بدل دي. پاکستان کې حالات که سیاسي دي که اقتصادي دي یا نظامي دي یا په نړیواله کچه د کور د دننه چې بیخي خراب دي. اوس اوسنۍ افغان واکمنانو ته په کار دا ده چې دوی په خپله یوه خبره کلک ودرېږي چې دوی په افغانستان کې څوک نشته. فکر نه کوم هم چې داسې څوک به وي چې په دومره لویه کچه وجنګېږي، شته هم نه. نو مهمه خبره دا ده چې دغه 55 کاله له نیمې پېړۍ نه زیات وخت کېږي چې همداسې نارې مونږ وهلې، همداسې کنفرنسونه مو ورکول، همداسې په مختلفو هیوادونو کې به مونږ سره کېناستو. اوس حالات 99% 95% بدل دي. پاکستان ډېر ورخطا دی که چېرته اوس یو جنگ دی چې مخه مخ به جنگ کوي، یعنی یوه نړیوال سیاست او ډیپلوماسي ده. اوس هم جنگ ته به تیاری نیسي، هم په نړیواله سطح سیاست او پلیسی کوي. رښتیا ده چې طالبان په ډېرو هیوادونو کې سفیران نه لري یا په ملګرو ملتونو کې استازی نشته. نو هغه ځایونو کې چې دوی له ځینو هیوادونو سره کوم سیاسي راشه درشه لري، څنګه نړیوال ذهنیت ښه کولی شي؟ پاکستان وګورئ، په هر ځای کې لګیا دی چې په افغانستان کې بیا شل ډلې را پیدا کړي. دا 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 اوس هم په نړیواله سطح دوی ډیپلوماسي او سیاست کوي. زمونږ هغه افغانان چې هغه اوس په سیاست کې نشته، لکه زمونږ حکومت کسان یا نور، له هغو نه هم غوښتنه دا ده چې ملي مسایلو ته سره یو ځای شي. هغه ځوانان په ملیونو خلکو بهرنۍ نړۍ کې دي، له سیناتورانو سره، له آن له جمهور رئیسانو سره، پرایم منسټرانو سره، د افغانان ناسته درشه لري ورسره کینی. له هغوی نه مو غوښتنه دا ده چې د افغانستان د دغې اوږدمهاله جګړې ختمولو دپاره نړیوال سیاست ته یوازې طالب ته هم نه پرېږدو، نړیوال سیاست، نړیوال کمپاین چې دا شروع کړي. او پاکستان چې څومره تیری کړی دی، دا ټول په نړیوالو ته ومني او داسې مخته سره لاړ شي. بله خبره دا چې لودین صاحب، ښه خبره ده، بیا هم وایم چې افغانان چې سره دوی چې سره کښېني، خبرې سره وکړي او یوې نتیجې ته سره ورسېږي، لیکن دا به ډېر لنډمهاله وي. دواړه غاړې به دا یو نزاکت اختیار کړي چې د قطر او ترکیې مشرانو سره کښېناستل یو څه مودې پره بغلي وي. خو یاد وساتئ چې بیا به هم پاکستان په افغانستان نه بریدونه کوي، که هغه هوایي وي، که ځمکنی وي، که د توپو وي. دا مسله داسې نه شي حل کېدی. خو عموماً کې زه په ټول افغانان غږ کوم چې داخلي سیاستونه سره لرو، شته او سخه پایو طالبانو نه په ډېرو مسایلو کې، سخه پایو او سخت تاوان یې راورسولو د تعلیم په نورو برخو کې، لیکن ملي مسایلو کې مونږ په له ملت سره یو او په ملي مسایلو کې سره یو.
بله، کور ودان، سلامت اوسئ سعادت صاحب. انصاری صاحب، ستاسو د پای خبرې هم اورو. آیا نړیوال به وکولی سي، یا لږ تر لږه دغه دوه منځګړي چې دوها او اوس ترکیه ده، دوی به وکولی سي پاکستان ته قناعت ورکړي چې تاسو نور په افغانستان باندې بریدونه مه کوئ، یا د خپل بام واورې په افغانستان مه ورچوئ او خپله دغه ستونزې هوارې کوي، او که نه فکر کوئ دا موضوع داسې ده چې د ترکیې او قطر له واکه پورته خبره ده، باید نړیوال قدرتونه، ملګري ملتونه پاکستان ته دغه شواهد وړاندې کړي او پاکستان ته قناعت ورکړي؟
لودین صاحب، په سیمه کې د پاکستان یا د پنجابي اسټابلیشمنت رول لکه په تور مارکیټ کې د مافیا د یو کاروباري باندې، او یا زموږ او ستاسو په وطني اصطلاح د اجرتي قاتل رول لوبوي. پنجاب ته چې د هماغه اول وخت د دوی د هغه زیږیدانه لا د مخه په پنجاب رجمنت یا د انګریز د پوز په پنجاب رجمنت یا پنجابۍ فرقه یا کوم ډلګیو کې ورکړل شوی، او هماغه رول تر اوسه لوبوي. او هغه دی چې شر جوړ کړي، تاوتریخوالی جوړ کړي، د سیمو نه امنیت واخلي، د سیمو د خلکو آرامي واخلي، د سیمو د خلکو سوله او سوکالي واخلي، او تلاکونه او ناتارونه وکړي، د خلکو زیرمې ولوټي، د خلکو د معدن او قانون ولوټي، د خلکو د زراعتي محصولات او نور نه په خپله ګټه استفاده وکړي او مالیاتي راټول کړي، او په مقابل کې پراته لویر او بدبختی نه بل هیڅ ور نه کړی او هیڅ جواب دی نه اوسی. پنجاب رجمنٹ پاتیشونی دا اوس د پنجابی اسټابلیشمنت په نوم همدغه کار کوي. مخته یو څو کسه رامخته کړی وي چې دا سیاسیون دي د ملایانو په نوم یو تنظیم جوړ کړی وي، د خوانیانو په نوم بل جوړ کړی وي، د سیکولرانو په نوم بل جوړ کړی وي، د نېشنلستانو او کمونستانو په نوم بل جوړ کړی وي، او دوی سره په هغه عمومي سټیج مختلف مانورونه او تمثیلونه اجرا کوي. څوک چپا خیزونه وایي، څوک راسته خیزونه وایي، څوک په لوړ غږ خبرې کوي، څوک په ټیټ غږ، څوک نر، څوک ښځې. خو د پردې تر شا بیا هغه اصلي سویچونه چې د چا سره دي چې په دې د تمثیل پر دې سټیج څومره رڼا پرې دي، په چا چا ته څومره څه رقم رنګونه ورکړي، او په چا رڼا بند کړي او تیاره پراولي، څوک وپرځي، څوک پورته کړي. دا کارونه د پنجابی اسټابلیشمنت یا د پنجاب رجمنت پاتې شونې کوي. په سیمه کې هم جنجالونه همدغسې روان دي. دوی چې کله هم هغه پروژه واخلي، لکه دا اوس په کابل بریدونه، په خپل هغه پنجاب کارپوهان وایي، د هغوی متخصصین وایي، پخوانی جنرالان وایي، پخوانی منصبداران او سیاسي مشران او چارواکي وایي چې دوی کله چې عاصم منیر امریکای لومړی ځل لاړو او د ټرمپ سره ماخامنه میلمستیا کې اوږده برخه واخیسته، اوږده میلمستیا کې، او وروسته بیا د شهباز شریف سره بیا لاړو او هغه ور باندې لاس راکاږي او لکه ور ببره کی چې زما فیوریټ مارشال او فیلډ مارشال او دا واغه. دوی یو څه پیسې اخیستې دي تر څو د بګرام په مسله طالبان یا د شته حکومت د تاثیر لاندې راولي، او هغه د دوی په هغه د لارو پښتنو په اصطلاح وطني اصطلاح دوړه دباو کی چې دوی تاثیر لاندې راولي، او یا خپل فشار دغه کی، او یا د هلته د ټي ټي پی او د بلوچ لیبریشن آرمی د عملیاتونه د پنجاب د خلکو او د نورو سیمو د خلکو پام واړوي. دوی دغه کارونه کوي ترڅو فکر بدل شي او تاثیرات وي، او د افغانستان په هغه بهرني سیاست لکه دا اوله عمله چې وشوه د خاغلی متقی هند ته د سفر پر مهال وشوه، ګواکې دا چې دا افغانستان بهرنی سیاست نو د دوی په لاس کې، ولې د دوی به اجازه د هند سره اړیکې نیول شوې. دا شینه دا خوبونه باید نور پنجاب او بوته تیر کی افغانستان
سلامت
که هر څوک وي، که هر څومره یو وخت حاجتمن او ضرورتمن وي، خو چې افغانستان ته راځي، افغانستان کې وي، د افغانستان او یا به هر وي د افغانستان.
بله کور ودان، ډیره ډیره مننه، سلامت اوسئ اوریدونکو او درنو میلمنو. ترشنا اسمان لاندې پروګرام هم دلته پای ته رسوي. یو ځل بیا د افغان کارپوهانو د نړیوال شورا له مشر صدیق منصور انصاری او د ځوانانو له پخواني موین او د چارو لکتونکو ډاکټر کمال سادات نه ډیره مننه.